سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال هرکلی کوم. په دې خبري خبرونه کې د افغانستان د خبرونو راپورونو ترڅنګ مو د نړۍ له حاله هم خبرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارې چارې لټوي چې د پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالات په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل هغه اندېښنې لا پیاوړي کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاسته لوېدو د احتمال په اړه شته. اخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي سی ان ان سره خپل تازه مرکه کې ویلي د افغانستان کنګل شوی پانګه د افغانانو ملکیت دی او باید یوازې افغانانو ته ورکړل شي. د یو سولیزه باثباته عادلانه او انساني نړۍ د رامنځته کولو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مشره مسلی فلیمنګ وایي په تېر یو کال کې د افغانستان خلک په تېرې ښځې او نجونې ډېرې ځورېدلې دي. هغې د خبره په یو ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یو نامه په خپله ټویټر پاڼه کې خپره کړې وه کړی ده. میرمن فلیلنګ ویلي چې موږ افغانې ښځې او نجونې نه دي هیرې کړي او د هغې په خبره ملګري ملتونه به هیڅکله له دې ټینګاره لاس وانخلي چې نجونې په هره سویه ښوونځي ته لاړ شي او هغوی ته په مسلکي ژوند کې د ګډون لپاره وسایل برابر کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو یو کال پوره شو. ډېره ښځو په دولتي او نورو ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي او له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تللو محرومې شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا د استرالیا د 11 میلیون استرالیایي ډالرو نوې مرستې مننه کړې او ویلې دي چې دغه مرستو چې ستاسو دغه دوامدار مرستې به په افغانستان کې د خلکو ژوند وژغوري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې استرالیا په دغه نوو مرستو سره هغه بسپنه ورکوونکی هیواد دی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د مرستو اندازه 3.5 میلیونه استرالیایي ډالرو ته رسیږي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د خوراکي موادو د بیساري زیاتوالي په دې هیواد کې ډېرې نورې کورنۍ له لوږې سره مخامخ کړې دي. WFP په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې په اوس وخت کې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخامخ دي او 6 میلیونه هم قحطې ته ورنږدې دي. WFP ویلي له دغو اړمنو کسانو سره د مرستو د دوام لپاره د روان کال تر پایه 9.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون په یو بل ټویټ کې وویل چې روان کال په افغانستان کې له 20 میلیونو زیاتو زیانکالو خلکو سره مرستې کړي، خو له دغه مرستو سره سره لوږه نه ده ختمه شوې او اوس هم په میلیونونو کسان هر شپه وږې ویده کیږي. او چارواکي د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د پولیو د کارکونکو د دوو ساتونکو پولیسو د وژلو خبر ورکوي. د سیمه ایزو پولیسو یو چارواکي محمد عمران وویل چې په دغه پیښه کې چې نن د دې ایالت په ګومل خارګوټي کې رامنځته شوې د پولیو کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلی. هغه ویلي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزنډ ناروغۍ ضد واکسین څلورو کارکونکو او د هغو ساتونکو پر موټر سایکلونو سفر کاوه چې پر موټر سایکل سپرو وستوالو پرې ډزې وکړې. حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي او د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. دا پیښه په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیو د پیل شوي کمپاین په دوهمه ورځ رامنځته شوې. هغه ایالت چې د اپریل له میاشتې راهیسې د پولیو 14 نوې پیښې پکې ثبت شوې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبانو د حکومت مخالفو ډلو ته د دې حکومت د سرپرست دفاع وزیر خبرداري.
هر هغه څوک کده بغاوت په نامه وي او کده یو څو خیرن تور کالیان وي دا به ان شاء الله په سزا رسیږي او نسی توانی دلای چې د هیواد امنیت خراب کی.
په خوست کې د بیروزګاری د کچې لوړتیا
کمل سلی کې اتیا 90% ځوانون چې دی غاب پوره دي.
غزنی کې سیلابونو خلکو ته مرګ ژوب لړولې ده.
د ډریور د بی احتیاطۍ له کبله او بوتل لوېدلی ده. نو درې تنه ماشومان، دوه زنانه د شهیدان شوي دي.
او د نورو مطالبو تر څنګ به په دویمه نیمایي کې د افغان ښځو د ژوند ستړي کیسې درته وکړو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند ښځو په دمر خوشاله.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارې چارې لټوي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالات په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهري له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل هغه اندېښنې لا پیاوړې کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاسته لوېدو د احتمال په اړه شته ده. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه خپل دریځ نور هم روښانه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل هیڅ داسې پلان نشته چې ګنې د افغانستان د کنګل شوي نږدې 1 میلیارد ډالرو څخه دي 3.5 میلیارد ډالر د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته اندېښمنه ده چې حسینه دا پیسې تر هغه ډلو ته په لاس ورشي. نیټ پرایس هم په خپلو خبرو کې دې ټکی ته اشاره وکړه.
په افغان خاوره کې د ایمن الزواهری شتون هغه هم داسې محل چې د حقانی شبکې مشران پرې خبر وو هغه ژورې اندېښنې لا پیاوړې کوي چې موږ یې ترهګرو ډلو لاسته د دې پیسو د احتمالي لوېدو په اړه لرو. اوس موږ د داسې لارو چارو په لټه کې یو چې په مټ یې د دې 3.5 میلیارد ډالرو اغیز او ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي. داسې یوه لاره چاره چې ترهګرې ډلې او نور ترېنه برخمن نشي.
خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو سره خبرو کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې دا پیسې باید آزاد شي.
امریکایان دا پیسې باید پرېږدي. هغه موضوع جلا ده چې د افغانستان په فضا باندې حریم باندې تجاوز وکړه او بمباري وکړه هغه موږ غندلی ده او د تکرار د مخنیوي لپاره به هلی ځلې روانې وي.
په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم له CNN ټلویزیون سره خپل مرکه کې د سپتمبر د 11مې په قربانیانو د افغانانو د پیسو ویش ناسم کار بللی.
لیو قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. په ځنګړی توګه لیو ډیر بې وزله او ځپل شوی قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. دا پیسې د افغانانو دي، دا د هیڅ حکومت نه دي. د دې پیسو یو لوی برخه زما د حکومت په محل راټول شوی، خو دا پیسې د کرزی د حکومت او یا کوم حکومت نه دي. دا پیسې د افغانانو دي او امریکا متحده ایالات باید دا پیسې بیرته د افغانانو په واک کې ورکړي.
په کار د متحده ایالاتو ویره لدی چې د افغانستان د نږدې 2 میلیارد ډالر پنګ تر هغه ډول لاستونه لویږي. په ځنګړي ډول داسې مهال چې د القاعده شبکې مشر په کابل کې ووژل شو، خو طالبانو ویلي په کابل کې د زواهری د اوسېدو او وژل کېدو په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څېړنه کوي. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس د دې څرګندونو په ځواب کې ویلي دوی ډاډه دي چې زواهری کابل کې و او کره اسناد شته چې هغه د دوی په برید کې وژل شوی دی. ښاغلی پرایس زیاته کړه طالبان کولی شي هر څه ووایي، خو حقیقت ویل د دوی په ګټه نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل پرونی کانفرنس کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتو په اړه هم خبرې وکړې او زیاته یې کړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیدلې او اوس دوی د پخوا په پرتله ښه او قوي موقف کې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر شتمنۍ آزاد او د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته وسپاري، خو هغه لارې چارې لټوي چې له دغه پیسو د افغانستان خلک مستقیما ګټه پورته کړي. دا خبره د دې وزارت ویان نایټ پرایس پرون په واشنگټن کې وکړه او ویل چې د افغانستان په خاوره کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری موجودیت هغه هم داسې مهال چې د حقنی شبکې مشران پرې خبر وو، هغه اندېښنې لا پیاوړي کوي چې موږ ترهګرو ډلو ته ډلو لاس ته د دغې پیسو د احتمالي لوېدو په اړه لرو. د سیاسي چارو پو اسحاق اتمر هم دا شیبه را سره په خبرونه کې وصل دی. تاسو ته ښه راغلاست وایو ستړي مشه اتمر صاحب. که په پیل کې راته دا وایي، آیا دغه څرګندونې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان کړي دي څومره ریښتینې دي، او آیا د دې خطر شته چې که چېرته دغه پیسې افغانستان ته راشي د ترهګرو لاس ته به ورشي؟
مننه تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه ونیکیلې. که ستاسو په یاد دي تېره میاشت کله چې په تاشکن کې دغه سیمه ییز کنفرانس و، په دې کې د امریکا د خزانه وزیر مرستیال او د افغانستان نماینده دوی هم تاشکن کول، او په دغه برخه کې دوی د افغانستان د نمایندګانو سره خبرې اترې درلودلې، او ډېر احتمال دا و چې دغه پیسې به آزاد شي او په هغه یو میکانیزم باندې افغانستان ته ولیږل شي چې دلته هغه ضرورتمند کسانو ته، یعنې ډېری برخه چې دي به هغه بشري مرستو ته ځانګړې شوي. خو په هر صورت کله چې په کابل کې د ظواهري مسله رامنځته شو او الظواهري ووژل شو، دلته نړیوال تقریبا خپل موقف ته تغییر ورکړ او اوس داسې وایي چې موږ دغه پیسې نه ورکو. د بل خوا نه په تېر یو کال کې هم تقریبا یو میلیارد ډالره طالبانو ته د افغانستان بانک د لارې، یعنې په هر هفته کې د 30 میلیونه تر 40 میلیونه ډالره پورې دوی ته استول شوی دی، او تر کوم ځای پورې چې منګ ګورو په بشري حالت کې د افغانانو تغییر نه دی راغلی. یعنې داسې انګېرل کېږي چې دغه یو میلیارد ډالره طالبانو په خپل ګټه باندې کارولي دي، او خلکو ته کوم تغییر د دوی په ژوند کې یا په کار کې یا د پروژو په پلي کېدو کې موږ نه وینو. او بله خبره دا ده چې کوم پروژې چې راځي او دا اوس دی کې طالبان خپل کسان مقرري، او که هغه پخواني مامورین یا هغه ټول موقوفه وي او دوی خپل کسان مقرري، یا چې بیا هغه پروژه یا هغه انجیو چې د دوی خبره ونه مني هغه پروژې یا هغه انجیو بیا دوی تړي، چېنه دا خپله د نورو افغانانو د حق تلفیدل دي. او دا که ټول پیسې په مستقیمه توګه طالبانو ته ورشي، نو زه ګمان په دې لرم چې دوی به ونشي کولی یا نه غواړي چې دغه د ټولو د ګټو دپاره، لکه تاسو په پکتیا او په خوست کې.
اتمر صاحب په بخښنې سره، اتمر صاحب ستاسو د خبرو هدف دا ده چې طالبان هم په یو ډول باندې نه غواړي چې دغه پیسې په یو ځل افغانستان ته راشي، د افغانستان بانک ته راشي. دوی هم هڅه کوي چې دا متواتر ډول باندې او په تدریجي ډول باندې راشي دوی تر څو ونه ګټه پورته کړي.
زما داسې دی چې که طالبان یو شفاف پروسیجر د دې مرستو ترلاسه کولو او د دې په مصرف کې نړیوالو ته وړاندې کړي، یا حداقل خپل افغانانو ته وړاندې کړي، دا به ډېر ښه. خو متاسفانه په مرستو کې دوی خپله ډېر مرستې خپله ترلاسه کوي. تاسې که د پکتیکا او د خوست زلزله او سیلاب ته وګورئ، په دې کې کوم چې ما حساب اخیستی تقریبا 300 میلیونه ډالره راغلي دي، لیکن په دغه 300 میلیونه ډالره کې تاسو چلته اوس وګورئ، نه کور جوړ شوی، نه اوبه د سکول اوبه برابرې دي، نه هغه د خلکو مشکلات ته رسیدګي شوی. نو دغه هغه خبرې دي چې خلکو ته تشویشونه پیدا کوي.
اتمر صاحب دلته یو بل پوښتنه هم راپورته کیږي، لکه موږ نه چې دغه بریت په د القاعده مشر باندې په کابل کې شوی دی، دغه نورسته طالب چارواکي په ځنګړ ډول باندې ځپی ولای مجاهد طالبانو ویانز ټینګار کړی چې امریکا باید دغه شتمنی آزاد کړي او دغه بریت باید د دې شتمنی سره ونه تړي. ولی امریکا کوشش کوي چې دغه شتمنی کنګل کېدل په یو ډول باندې د دې بریت سره وتړي او دغه بریت توجیه کړي؟
بریت خو توجه کیدای نشی زکا زباب آور دست ده من هست یو افغان بریت شوی افغانستان که زمان ملی حاکمیت باندی بریت شوی تیره شوی لیکن دا چه دل قایده مشرال طول دا یو بلا بسله ده او دا چه نریوال دیدین تشویش پیدا کرده کلا چه نریوال دیت چانتو چه طالبان سر تعاملو که او دیت دا پیسی آزادی که پا دخص وقت که دوی اغس یو ثبوت وړاندې کړ نړیوالو ته چې دوی په خپل تعهداتو کې صادق نه دي. دا مسله نړیوالو دپاره جدي مسله ده او خپل افغانانو دپاره هم جدي مسله ده. زه فکر کوم چې طالبان دې باید دې ته ځواب ورکړي. اول د ځان خبره خپل افغانانو ته وایي چې زواهري مړ شوی کرده شوی که ژوندی دی کړی دی دوی پرې خبر دي که نه دي. دغو ټولو ته دوی خپله د یو خام یو حالت ورکړی چې خپل افغانان تر اوسه پورې په دې باندې خبر نه دي چې اصل قصه څه شوه.
ډېره زیاته مننه ښاغلی اتمر له دې نه چې خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر و چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو په اړه له موږ سره خپل نظر شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به هم مرشو پنشیر ته. داسې مهال چې د مقاومت ملي جبهه د پنشیر په بیلابیلو سیمو کې د 50 طالبانو د وژل کېدو او د 40 نورو د نیولو ادعا کوي، طالب چارواکي دا دعوه ردوي. پرون د مقاومت ملي جبهه یو خبر پاڼه کې چې پر خپله ویب پاڼه یې خپره کړې وه، لیکلي وو چې د پنشیر په یو شمېر سیمو کې چرکي عملیات کړي چې په پایله کې 40 طالب وسلوال نیولي او 15 نور یې وژلی دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا هسی تبلیغات بولی. جزئیات په دې راپور کې
د مقاومت ملي جبهه چې د طالبانو د اوسنی حکومت پر ضد ټوپک پورته کړی او وسلوالي په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو سره په جګړه بوخت دي ادعا کړې چې د پنشیر په بیلابیلو سیمو کې 50 وسلوال طالبان وژلي، 12 یې ټپیان کړي او 40 نور یې اسیران کړي دي. د جبهې په یوه خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې لیکلي، دغه طالبان د عنابې ولسوالۍ په ارزو دره کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا ادارت او دروغ وبلله. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور نن ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي، دوی غواړي خپلو بادارانو ته په داسې تبلیغاتو سره ځان ثابت کړي. خو د مقاومت ملي جبهې د اسیر شویو طالب وسلوالو ویډیو هم خپره کړې ده چې پکې لیدل کېږي اسیر شویو طالبانو خپلې وسلې پر مځکه ایښي او تر مخه یې د مقاومت ملي جبهې وسلوال ولاړ دي. طالبان وړاندې د دوی پر ضد د مقاومت جبهې وسلوالو مبارزه هم خیالي بللې وه، خو وروسته یې ویان ذبیح الله مجاهد ومنله چې د دې جبهې وسلوالو سره یې جګړه کې یو شمېر ځواکونه وژل شوي. د جون په 18مه د مقاومت ملي جبهې ادعا وکړه چې د طالبانو یو هیلیکوپټر یې له 4 تنو سره سقوط کړي او نیول شوي پیلوټان او قمندان یې له دوی سره اسیران دي. خو طالبانو لومړیو کې دا ادعا رد کړه، مګر تر هغه وروسته چې د مقاومت ملي جبهې د هیلیکوپټر د سقوط او د اسیرانو ویډیو خپره کړه، طالبانو وویل الوتکې د تخنیکي ستونزو له امله بیړنۍ ناسته کړي. د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړې سنگرونه وروسته تر دې ګرم شول چې په ایران کې د دواړو لوریو ترمنځ د پلاویو غونډې پایله ورنه کړه. 3 ورځې وړاندې د مقاومت ملي جبهې خپل رسمي کړنلاره اعلان کړه. وی ویل سیاسي، ټولنیزو، قومي او نظریاتي توپیرونو ته پام کولو پرته د طالبانو پر ضد د ټولو مخالفینو یو ځای کول دعیه ده. خو پرون د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د کابل د بیازلی نیولو د یو کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې خبرداری ورکړ چې په کور دننه بعد دوی پر ضد راپورته شوي هر ډله وځپي.
هر هغه څوک که د بغاوت په نامه وي او که دغه یو څو خیرن تورکانیان وي، دا به انشاءالله په سزا رسیږي او نسی توانېدلی چې د هیواد امنیت خراب کی او دغه راغلی خوشحالي و هیوادوالو ته دا ورڅخه واخلي.
د مقاومت ملي جبهه د افغانستان د ازادي تحریک او داعش هغه ډلې دي چې عملنی په افغانستان کې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې. خو په سیاسي برخه کې بیا د افغانستان د مقاومت او ژغورنې شورا او د افغانستان جمهوریت غوښتونکي دوه بهیرونه دي چې تازه خپل فعالیت پیل کړی دی.
اوس به هم خیبر پختونخوا ته ورشو. چارواکي د پاکستان په خیبر پختونخوا یالت کې د وسلوالو کسانو په بریت کې د پولیو د کارکونکو د دوو ساتونکو پولیسو د وژلو خبر ورکوي. جزئیات په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا صوبې ټانک ضلع سیمې کوټ اعظم کښې نن سهار 11 بجې ناپېژندلې وسله ولې د پولیو ټیم سره په بدرګا موجود د پولیس دوه سپهون په ډزونه وژلې دي. د دغې پېښې په باره کښې د ټانک ضلع پولیسو مشر وقار خان مشال ریډیو ته وویل.
د کچا بادي ورته وویل دغه ایریا کښې پولیو ټیم قطرې واچولې، بیا چې کله واپس راتلل نو دوی په څلورو موټر سایکلو باندې په یو باندې دو پولیس والا او سلور چکم دین او پولیو ټیم والا هغه مخ کې پولیس والا ورپسې او د غلط لار کې کټه باد سره امبوش لګیدل او فایر کړی دی. پولیو ټیم والا چکم دین هغه ټول محفوظ دی او زمونږ دوه کانسټیبلان شهید شوي. هغه نه پس علاقه کارډن اف کله ناکې مو لګول ټول ډیسټریکټ والا چکم دین علاقه کې سرچ اپریشن شروع دی. لاوس روان
دی ټانک کوټ اعظم سیمه کې د ناپېژندلې وسله ولې په ډازونو وجل شوی. د پولیس په هون د پیر رحمان او سار په نمونه پیژندل شوی دی او د دغې پېښې ذمهوري لیا چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سینه خیلی دل کیږي چې د ایران د اټومي تړون د بیرته راژوندي کیدو لپاره ښکېل لوري یوې موافقې ته نږدې دي. واشنگټن ویلي چې په دې اړه د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوي متن ته به په خصوصي ډول اسواب وایي او تهران ویلي چې امریکا یې دوه غوښتنې منلې دي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو پرون وویل چې په خصوصي ډول به د اروپایي ټولنې هغه وروستي متن ته ځواب ووایي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د ژغورنې لپاره د ټولنې چمتو کړی دی. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د ځواب په تمه ده، داسې نښې نښانې لیدل شوي چې تهران به بالاخره دغه وړاندیز لاسلیک کړي. د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي امریکایي لوري په شفایي توګه د تهران دوه غوښتنې منلې دي. هغه نه ده مشخص کړی چې د تهران دغه دوه غوښتنې کومې دي، خو داسې ښکاري چې هغه به د واشنگټن له توندو څرګندونو سره تړاو ولري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تهران به خپل وروستي وړاندیزونه د اګست په 15 تر نیمې شپې د مخه په لیکلي بڼه واستوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ جګپوړي استازي جوزف بورل د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورنې لپاره د لویدیځ قدرتونو او تهران ترمنځ د دغو اوږدو خبرو د یوه همغږه کوونکي په توګه رول لوبولی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وویل که زموږ نظر ومنل شي موږ چمتو یو چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دغه تړون بشپړ او اعلان کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس ویل واشنگټن ځواب په عام محضر کې اعلان نشي او هغه به مستقیم ښاغلي بورل ته واستول شي. پرایس دا هم وویل چې دې تړون ته د بیرته ستنېدو یوازنۍ لاره دا وه چې تهران خپلې غیر ضروري غوښتنې ودروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي چې راتلونکې ورځې به یوې نهایي موافقې ته د رسېدو لپاره د پاتې موضوعاتو د هواري لپاره مهمې ورځې وي. نوموړي دغه راز پر واشنگټن غږ وکړ چې د خبرو د پرمختګ لپاره د یو څه نرمښت یا انعطاف وښيي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوس به مورشو غزنی ته. غزنی کې سیلابي اوبو د سورلیو یو 304 ډوله موټر چپه کړی چې په نتیجه کې 15 تنه مړه شوي دي. په دغې ځای کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په مړو کې 3 تنه ماشومان او 2 ښځې دي. دوی وایي په دغه پیښه کې د مړو شوو کسانو په شمېر کې نور هم زیاتوالی راتللی شي. نورحال په دغې راپور کې
د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې د سوارلیو یو موټر سیلابي اوبو غړولای دی. دوی وایي لومړني معلومات دا دي چې په دغه پیښه کې 15 تنه ښځې او ماشومان مړه شوي دي. په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د سېشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل پیښه تېره شپه د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ په متی پلو سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړی زیاتوي یو 304 ډوله موټر اوبو وړی دی چې په نتیجه کې 3 ماشومان او 2 ښځې پکې مړې شوې دي. نوموړی دغه پیښه د موټروان د بې احتیاطۍ نتیجه بولي.
تیره شپه د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ متی پلو سیمه کې یو 304 موټر چې د کابل له طرفه کندهار ته روان ده د ډریور د بې احتیاطۍ له کبله اوبو ته لوېدلی ده. نو 3 تنه
ماشومان دوه زنانه ده شهیدان سوي دي او نور خلک تر اوسه سل سوي دي. اولنی معلومات دا دي، نور هم کوشش کوو چې معلومات راپرسي.
دوی وایي په دغه سیمه کې د سختو ورښتونو له امله د راوتلو سیلاونو په پایله کې په سلګونه جریبه کرنیز مځکه، په سلګونه نیالګي، یو شمېر کاریزونه، څاګانې او کانالونه هم اوبو خراب کړي دي، خو تر څنګ یې سلګونه څاروي مړه سوي دي. د شنبې په ورځ هم د دغه ولایت له امنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته پر رالېږل سوې خبر پاڼه کې ویل سوي و چې د جمعې په ورځ د غزنی ولایت یو شمېر ولسوالۍ سیلابونو ځپلې دي. دغه سیلابونه په اندړ، واغز، ګیرو، قرباغ او د یک ولسوالیو کې د سختو ورښتونو له امله راوتلي وو. د خبر پاڼې په حواله د دغه سیلاونو له امله لسګونه د اوسېدو کورونه، باغونه، کاریزونه او تر څنګ یې په زرګونه جریبه کرنیز مځکې خرابې کړې دي. په غزنی کې د سیلاونو راوتلو سلسله له شاوخوا دوو میاشتو څخه روانه ده.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د افغانستان په یو شمېر سیمو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسولي چې تر ټولو یې زیاتې په پروان ولایت کې دي. د دې وزارت د نشراتو رئیس مولوي محمد نسیم حقانی وایي زیانمنو شوو ته یې مرستې رسولي او دغه لړۍ اله روانه ده. هغه همداراز وویل چې د هغو سیمو خلکو ته چې پکې د سیلابونو د راوتلو خطرات زیات دي، ویلي چې په قد ډول نور سیمو ته لاړ شي. نوریاس نوری له ښاغلي حقانی سره مرکه کړي او نومړی یې ترې پوښتنه کړې ده چې وروستۍ سیلابونو په کومو ولایتونو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالي زیانونه رسولي دي.
تیرو څو ورځو کې په هیواد مختلفو ولایتونو کې مسلسل بارانونه دي، د هغوی په وسیع سیلابونه راغلي چې دغه سیلابونه په پروان ولایت کې البته زیات تلفات لري، مالي او جاني. زموږ نه ویشتنه هیوادوال د دې سیلابونو له امله په پروان شاګرد او شینوار وسلی په شهادت رسېدلي دي او 92 نفر نور زخمیان دي. همداسې په کاپیسا ولایت کې د کوم سیلابونه راغلي او 15 نفر زموږ هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. همداسې په ننګرهار کې هم 4 نفر زموږ هیوادوال په شهادت رسېدلي. تیر ورځ نا وخته د غزنی ولایت مخور ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې یو باروړونکی بس د اوبو چپه کړی دی، سیلابي اوبو البته د هغوی په نتیجه کې دوه ښځې او درې ماشومان په شهادت رسېدلي دي.
دا هغه وروستي ارقام دي چې تاسو ته رسېدلي دي د وروستیو سیلابونو، او که بیا هم تاسو خپلې څېړنې کوئ او آیا د دې ویره شته چې ممکن د تلفاتو شمېر زیات شي؟
په اکثر سیمو کې خو دقیق ارقام دي، په بعض سیمو کې شاید لکه پروان کې د دې سیلابونو څه دغسته شاید هلته څه کسان ورک شوي دي، نو کېدای شي تلفات څه تغییر وکړي، نور ولایتونه چې دقیق دي.
پر ځاني زیانونو سربیره دغه راز سیلابونو خلکو ته ډېر نور مالي زیانونه هم اړولي دي. داسې وروستۍ څېړنه مو کړې ده کوم ولایتونو کې سیلابونو ډېر زیانونه خلکو ته رسولي، البته مالي
زیانونه هم دغه سیلابونو په دغه ولایتونو کې په هر ولایت کې زیات تلفات اړولي. البته په پروان کې چون د ټول څخه زیات دي، څه کال ته په بعضې سیمو کې چې بعضې کوچني کوچني کلي وو چې شل دېرش کوره یا 50 کوره، داسې بیخي زیات تقریبا په پروان ولایت کې 280 کورونه په کلي او قسمي ډول تخریب شوي دي. همداسې په ننګرهار ولایت کې هم په مرکز او بعض ولسوالیو کې چې سیلابونه راغلي دي، خلکو زیات کورونه تخریب شوي دي. دغه سیلابونو په زرګونو جریبه ځمکه چې البته مختلف فصلونه پکې شوي، دا تخریب کړي په ټول ولایت.
اوس هم سیلابونه ځینو سیمو کې روان دي او که نه؟
اوس هم د میدان وردګ ولایت ته هم اوس هم دغه درلودې چې اوس باران شته، پکې سیلاب په بعضو سیمو کې دي. اوس په نورو ولایتونو کې هم په بعضو کې د باران او د سیلابونو راوتلو اټکل البته داسې خاص تر اوسه پورې نه دي، خو شاید باران او سیلابونه دغه وي.
سیلاب ځپلو سره مو تر اوسه پورې څه مرسته رسولي دي؟ او بل موضوع دا چې د نورو سیلابونو، د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو لپاره څه اقدامات مو کړي؟ آیا خلکو ته مو خبر ورکړی هغه سیمې چې د سیلابونو د راوتلو له خطر سره مخامخ دي؟
پیرسه در هدو په چارو کې دولت وزارت خپل ټول هڅه او هاند کړی دی او کوي چې هغه خلک چې د سیلابونو له امله متضرر کېږي هغوی ته رسېدنه وکړي. لکه بله ورځ چې په پروان ولایت کې کوم سیلابونه راغلل، زموږ د وزارت مهین صاحب الحاج شرف الدین مسلم صاحب عاجل سفر وکړ هغه سیمې ته، خلکو ته د خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد، خیمې، ګرم ډوډۍ ته خلکو ته ورسول. همداسې په نورو ولایتونو کې چې سیلابونه راغلي دي، زموږ غربت ریاستونه همداسې بعضې موسسات د هغوی سره همکاري باندې خلکو ته رسېدنه کړې ده او خلکو ته یې اولیه کومکونه رسولي دي. په ولایتونو کې چې د احتمال د بارانونو سیلابونو سره خلکو ته دغه د هوا پېژندنې ادارې د اټکلونو مطابق موږ هغوی ته خبرداری ورکړی دي، بعضې خلک خبر کړي دي د خپل ریاستونو نورو طریقو څخه چاغو په دغه ورځو کې احتیاط وکړي. په کوم موسمو کې چې سیلابونه راوتلو خطر وي، دوی باید په ورځو کې چې احتمال د سیلابونه وي، بازوسي